بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلی او خیر پیرزوونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن یکشنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال کب د میاشتې لومبۍ نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 13مې او د 2022 میلادي کال د فرورۍ له 6مې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اورئ. بیا به د یوکرین په ختیځ کې د حالاتو سختېدل او د پراخو نښتو پس منظر تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به ایران په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ او په آخر کې به د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ییزه همپالنه کې د ایران د رول په اړه خاص پروګرام سره زموږ د نننۍ سهارنۍ خپرونه ختمه شي. نو هیله کوو چې دا ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر رئیسی وویل ایران له سربیا سره تعلقاتو را پراختیا کلکه اراده لري. په میونخ کې له میر عبداللهیان سره جوزف بورل سلام مشورې وکړې. په ویانا کې د باقی پاتې مسایلو په اړه خبرې اترې لا دوام لري. او له اسرائیلو سره په ګډ پوځي مشکونو باندې پاکستانیانو احتجاج وکړ. د ایران د اسلامی جمهوریت او سربیا ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو اترو کې د تهران او بلګراد د ملګرتیا او د پراختیا مختلفو ظرفیتونو ته په اشاره سره په تیره بیا په اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو د لا زیاتو تعلقاتو د مضبوطیا په لړ کې له موجودو ظرفیتونو څخه په استفادې باندې تاکید وکړ. ایران او سربیا د کرهڼې، صنعت، معدنیاتو، ودانۍ جوړونې، انرژي، پیټروکیمیکل، سیاحت او کلتوري په شمول مختلفو برخو کې د ملګرتیا او د زیاتولو لپاره یو لړ ښه ظرفیتونه لري. د ولسمشرۍ د اطلاع رسونې د سید د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی د سربیا د ولسمشر الیگزینډر اوچیچ په ټلیفوني تماس کې وویل د ایران اسلامی جمهوریت کلکه اراده لري چې د دواړو ملتونو د ګټو په لړ کې د سربیا سره له مخکې زیات سیاسي، تجارتي او اقتصادي تعلقات پراخ او مضبوط کړي. الیگزینډر اوچیچ هم په دغه تماس کې وویل د ایران اسلامی جمهوریت تل خپلواک دریځونه لرلې دي او په دې بنیاد کولی شو په نړیوالو مسایلو کې له یو بل سره نږدې ملګرتیا ولرو. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر تیره هفته هم د سربیا خپل همرتبه په یو پیغام کې د دغه هیواد د ملي ورځې پر رسیدو د مبارکۍ په ویلو سره وویل دواړه هیوادونه په دو اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو کې د ملګرتیا لپاره یو لړ پراخه ظرفیتونه لري. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بورل بیگا د میونخ د امنیتی کانفرنس په 1500 ناستې تر څنګه د ایران د اسلامی جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. جوزف بورل او حسین امیر عبداللهیان څو ورځې مخکې د ویانا د خبرو اترو په اړه ټلیفوني خبرې اترې هم کړې وې. د ایران پریس د رپورٹ لمخې د ایران خارجه وزیر په میونخ کې د خپل شتون په دوران کې تر اوسه د سلووینیا ولس مشر، د ملګرو ملتو د مشر، د قطر، هالینڈ، بلجیم، هند، سویډن، ایټالیا، جرمنی، ارمینیا، بوسنیا او هرزګوینا او عراق د خارجه وزیرانو په شمول د یو شمېر هیوادونو او ادارو له چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې اترې کړې دي. حسین امیر عبداللهیان پرون د میونخ په دغه غونډه کې وینا هم وکړه. هغه ویل ایران په ډېر لنډ وخت کې یوې ښې موافقې ته رسیدو لپاره چمتووالی لري، او په دې شرط چې بل لوری د ضرورت وړ سیاسي فیصلو غوره کولو ته چمتو وي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د رپورٹ له مخې د ایران لوړ رتبه مذاکره کوونکی علی باقری کانی پرون د ویانا په کوبورګ هوټل کې د خبرو اترو وګملون کې امریکا مورا سره کتنه وکړه. علی باقری بیا د روسیې او چین له پلاوه سره په بیلابیل توګه په ویانا کې د ایران د نمائندګۍ په دفتر کې لیدنې کتنې وکړې. د روسیې لوړ رتبه مذاکره کوونکي میخائیل اولیانوف هم له دې مخکې له امریکا مورا سره لیدل کتل وکړل، او په یو ټویټ کې ولیکل چې د دواړو خواوو د هغو باقی پاتې موضوعاتو په اړه پکار دی د ویانا د موافقې د حتمي کولو لپاره هواري شي بحث او د نظر تبادله وکړه. دغه روسی سفارتکار همدارنګ له علی باقری سره د خپل کتنې په اړه په یو ټویټ کې ولیکل، په مذاکراتو کې د ایران له پلاوي سره له ډیرو په زړه پورې پیشورانه او ژورو خبرو اترو څخه مې خوند واخیست. موږ په باقی پاتې مسلو باندې چې په کار د موافقې ته رسیدو مخکې هواري شي تمرکز وکړ. په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو په خبرو اترو کې د ایران د لوړ رتبه مذاکره کوونکي او د ګډون کوونکو د ځینو پلاو مشرانو پرون د کوټلو ډیپلوماټیکو سلام مشورو په دوام کې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د باقی پاتې مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران په خلاف د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په محوریت سره د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو د سیاسي فیصلو لپاره د یوې لنډې دمې وروسته د رواني فروری د میاشتې له اتمې بیا شروع شوې دی. په ویانا کې خبرو اترو د ایران د مذاکراتي ټیم د نوښتونو په وجه یو لړ پرمختګونه تجربه کړي دي، خو د امریکې د مخکینی حکومت د غیر قانوني اقداماتو او له زیات نه زیات دباو د جنگ د دوام د تلافی لپاره د لویدیځو لورو په تیره بیا د جو بایډن د حکومت کوتاهي برجا میټمی موافقې ته د ستنېدو لپاره د دغه هیواد په جدیت کې د شکونو د رامنځته کېدو او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدو سبب شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د زیمواري قبلونکو هیواد په توګه په زلون ویلي دي چې دې ته په پام سره چې امریکا هغه لوري دی چې د برجام اټومي موافقې خلاف ورزي کړي، او دا واشنگټن دی چې په کار دی د بندیزونو په ختمولو سره موافقې ته راستون شي، او ضروری ده چې د امریکې د ژمنو د پوره کېدو راستي ازماینه وشي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې نائب مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د نائب مشر په کتنه کې امریکا د نړۍ د امنیت تر ټولو لوی مشکل وباله. د پاکستان د قومي اسمبلی نائب مشر د خپل ایرانی همرتبه په بلنې او د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د کتنې لپاره پرون تهران ته راغی. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې علي نیکزاد سمرین پرون په تهران کې د قاسم خان سوري په کتنه کې وویل امریکا د ملګرو ملتو نړیوالو ادارو د جون له چاپیریال ډالر او د هر هغه څه د موضوعاتو لارې چې په دې بهیر کې شتون لري د هیوادونو په استثمارولو بوخته ده. نیکزاد د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د امریکې بندیزونو ته په اشاره سره وویل امریکا د خپلو ژمنو په اپوټا له برجام اټومي موافقې ووتله، او د ایران په اسلامي جمهوریت نه عادلانه بندیزونه ولګول، خو موږ د مشکلاتو باوجود ټینګ ودرېدو او په خپلو ژمنو مو عمل وکړ. هغه تاکید وکړ که د ایران او پاکستان په شان دوست او ګاونډي هیوادونه سره لاسونه ورکړي او د اقتصاد او پیسو په برخو کې له یو بل سره ملګرتیا او تعاون وکړي، نو په خپل میز د معاملو سطح به وده پیدا کړي او یو لړ ارزښناکې کامیابۍ به ترلاسه کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی نائب مشر قاسم خان سوری هم په دغه کتنه کې د اسلام آباد لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې اهمیت ته په اشاره سره وویل، د ایران او پاکستان تاریخي، کلتوري، ثقافتي، اجتماعي او دینی اشتراکات د خپل منځ تعلقاتو د پراختیا لپاره یوه مناسبه زمینه رامنځته کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی نائب مشر د دې په بیانولو سره چې پاکستان او ایران تل په سختو ورځو کې له یو بل سره مرستی کړي دي تاکید وکړ. د ایران په خلاف د امریکې د بندیزونو د لګولو له وخت نه، په خاصه توګه د کورونا د خپرېدو په وخت کې، پاکستان د بندیزونو له ختمولو ملاتړ کړی دی. د خبرونو تاسو له ریډیو تهران اورئ. له اسرائیلو سره په ګډ پوځي مشکونو باندې د پاکستانیانو احتجاج کړی دی. د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو د سیهونس رژیم پښتون سره په ګډو فوجي مشکونو کې د پاکستانی سمندري ځواک په ګډون احتجاج وکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د پاکستان پیپلز پارټۍ، د نواز مسلم لیگ، جماعت اسلامي، شیعه علما کونسل، مجلس وحدت مسلمین، جمعیت علما پاکستان او فلسطین فاونډیشن په شمول د دغه هیواد د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په یوې بیانیه کې په دې اړه د حکومت د وضاحت کولو غوښتنه وکړه. په دغه بیانیه کې راغلی دی، په هر سطح کې له اسرائیلو سره ملګرتیا د پاکستان د اسلامي جمهوریت د ایډیالوجۍ نفي ده. پاکستانی مشرانو تاکید وکړ، عربي نړۍ له دې مخکې له اسرائیلو سره د دوستانه تعلقاتو په ټینګولو سره له اسلامي امت سره خیانت وکړ، خو پاکستان یو خپلواک هیواد دی چې بهرني سیاستونه په اسلامي اصولو ولاړ دي او د هیڅ یو هیواد تر تاثیر لاندې نه دی. پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو واضح کړه، پاکستان به هیڅکله اسرائیلي رژیم په رسمیت ونه پیژني. نو ځکه اسلام آباد په کار دی د سیهونس رژیم پښتون سره په پوځي مشکونو کې په ګډون باندې د دغه هیواد د مسلمانانو سخت اندېښنه درک کړي. ملګرو ملتو د داعش ترهګر ډلې ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتو مشر خبر ورکړ چې په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت په پرتله اوس مهال زیات شوي دي او باید د مخنیوي لپاره کار وشي. انتونیو ګوټرش د مونخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل، ترهګر د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي. ګوټرش زیاته کړه، ترهګر د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د طالبانو موقته حکومت چارواکو په کرتون ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف ونه کارولی شي او نه هم په دې برخه کې کوم ګواښ شته. د افغانستان د پوهنتونونو استادانو وویل، امریکا له یو فقیر هیواده غلا او باجګیری کوي. د افغانستان د پوهنتونونو استادانو د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې د ستمبر د پیښې یولسمې قربانۍ کورنیو ته د افغانستان له مالي پانګې د پیسو تخصیص د یو فقیر هیواد له خلکو د باجګیری او غلا معنی لري. د پوهنتونونو استادانو پرون د افغانستان د رسنیو مرکز کې یوې غونډې ته تر خبرو وروسته په خپل پریکړه لیک کې د افغانستان د مالی زیرمې په اړه د امریکې د ولسمشر جو بایډن پریکړه ظالمانه، د ټولو اصولو په خلاف او د افغانانو د سزا کولو په معنی بللې ده. دوی ویلي دي چې د ستمبر د یولسمې پیښې په افغانانو پورې هیڅ اړه نه لري او امریکا نه باید د افغانانو په حق خېټه واچوي. هغوی څرګنده کړه د دې پځې چې امریکا په افغانستان کې په خپلو ظالمانه هوایی او ځمکنیو بریدونو کې د وژل شویو افغانانو ته غرامت او تاوان ورکړي، په ډېر سپینسترګۍ به یې د افغانانو پیسې د بډایه امریکایانو لپاره ګرځولې دي. د یادونې ده چې د امریکې ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې د افغانستان له څه کم لس میلیارډ ډالري مالی پانګې څخه 3.5 میلیارډ د ستمبر د یولسمې پیښې قربانیانو کورنیو باندې د ویشلو لپاره ځانګړي کړي دي چې د افغانانو په ګډون یې د یو شمېر نورو هیوادونو تون غبرګونونه راپارولي دي. خبرونه ختم شول. تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاب
سیاسی تبصرہ.
دا یوکرین په ختیځ کې دا حالاتو سختې دل او د پراخون خطو په پس منظر دا د زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په وړاندې پیش کوم. په دې وروستیو ورځو کې د یوکرین د ختیځ امنیتي حالات بحراني شوي او بلتون غوښتونکو یوکرایني پوځ ترمنځ د پراخو نښتو د رامنځته کېدو امکان زیات شوی دی. په دې لړ کې د یوکرین د ختیځ تش په نامه جمهوریتونو مشرانو وړمه ورځ د جمعې په یعنی د جمعې په ورځ د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته اعلان وکړ چې غواړي د دغو سیمو عامو اوسیدونکو څخه 1,00,000 تنه د روسیې خاورې ته منتقل کړي. د یوکرین په ختیځ کې د دونتسک تش په نامه جمهوریت مشر دینیس یوشیلین په یوې بیانیه کې له عامو اوسیدونکو غوښتي دي چې د حالاتو د سختېدو په وجه دي زر تر زر له دغې سیمې اوزي. هغه د یوکرین پوز د تماس د کرخو په اوږدو کې د ځواکونو پراغونډولو او د مرګونې وسلو ځای پر ځای کولو تورن کړ او وی ویل چې یوکرایني ځواکونه د دونباس د نیولو کوشش کوي. د لوهانسک تش په نامه جمهوریت مشر لیونیلد پاسچینیک هم د دونتسک له اقدام په پیروي او په یو پوځي حمله په تیاری باندې د کیوف په تورنولو سره د دغې سیمې له اوسیدونکو غوښتي دي چې د خپلو ځانونو د ساتنې او له دغو سیمو څخه د روسیې لوري ته د تلو لپاره دی چمتو اوسي. د پوځي تاوتریخوالو او په یو بل د توپونو او هاونونو د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت په دغو سیمو کې یو لړ تخریبي اقدامات هم رامنځته شوي دي. من جمله په لوهانس کې دوه سختې چاودنې شوي دي چې له هغو وروسته اروپا ته د روسیې د ګیسو پایپ لاین چاودېدلی دی. د جمعې په ماښام په دونټس کې د یوې حکومتي ودانۍ په خوا کې یو موټر وچاوده. په ظاهر د دغه چاودنې مقصد د دونټس سیمې د پولیسو د مشر موټر وو چې په دغه چاودنه کې ورته زیان نه دی رسیدلی. د یوکرین د ختیځ بلتون غوښتونکي چې په 2014 کال کې د نښتو د شروع کېدو له وخت نه د ډونټسک او لوهانسک کنټرول په لاسو کې لري په تیرو دوه ورځو کې د یوکرین فوج په دغو سیمو باندې د توپونو او هاونونو په حملو تورن کړی دی. دغه تورونه همدارنګ په متقابل شکل کې د یوکرین د حکومت لخوا په بلتون غوښتونکو ځواکونو هم لګېدلی دي. یوه داسې مسله چې د لویدیځو هیوادونو په باور د روسیې د پوځي اقدام لپاره د یوې بهانه زمینه برابرونکي کېدای شي. همدارنګ امریکا د روسیې خاورې ته د ډونټسک او لوهانسک د عامو اوسیدونکو د منتقلولو په اړه د دغو دو سیمو د مشرانو فیصله په یوکرین باندې د حملې لپاره د عامو افکارو د انحراف په هدف سره د ماسکو لخوا یو حکم بللی دی. په نورو الفاظو سره امریکا ادعا کوي چې روسیه د یوکرین په ختیځ کې د پوځي مداخلت لپاره د ضروري بهانو د جوړولو په لړ کې دغه اقدامات پلان کړي دي. داسې تورونه چې د ماسکو لخوا په سختو الفاظو سره تقسیم شوي دي. په هر حال په بلتون غوښتونکو سیمو باندې د یوکرین د پوځ د توپونو د حملو شروع کېدل او همدارنګ روسیې ته د خلکو د لیږلو لپاره دونټسک او لوهانسک د مشرانو غوښتنه په سیمه کې د حالاتو د سختېدو ښودنه کوي. ماسکو له دې مخکې ویلي وو چې د یوکرین پوځ په دونباس سیمه باندې د پراخې حملې او په اصطلاح د بلتون غوښتونکو د کار انجام ته رسولو په لټه کې دی. په مقابل کې د یوکرین حکومت د دې خبرې انکار کړی او روسیه د یوکرین په ختیځ کې د پوځي مداخلت لپاره د بهانې په لټولو تورنوي. په دا ډول د یوکرین په ختیځ کې د نښتو زیاتېدو او په یو بل باندې د تورونو لګولو ته په پام سره د دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د پوځي جنگ امکان زیات شوی دی. په تیره بیا دا چې امریکایي چارواکي او د واشنگټن ځینې انډیوالان د څه ثبوتونو له وړاندې کولو نه بغیر په یوکرین باندې د روسیې حملې د حتمي والی خبر ورکوي او د دې لپاره په دقیقه توګه ورځ او تاریخ مطرح کوي. د امریکې لخوا د جنگ د نغارې وهلو دغه سیاست حتی د یوکرین د لوړ رتبه چارواکو له اعتراض سره هم مخامخ شوی دی او دا کار په دغه هیواد کې د عمومي ویرې د زیاتېدو او له یوکرین څخه د مادي او انساني شتمنیو د بهر وتلو سبب بللی دی. د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د غلطو اطلاعاتو له لارې د یوکرین په پولو کې د تاوتریخوالي په باره کې د امریکې حکومت او لویدیځو رسنیو ته خبرداری ورکړې. ویلي دي د امریکې حکومت په کار دی د یوکرین حالات د کیوف له لارې اوجاجوي او په دې زمینه کې واسطه استعمال نه کړي ځکه چې د یوکرین حکومت د روسیې لخوا په موجودو خطراتو ښه پوهېږي. تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنه عزیزانو اوس هم د تاریخ پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د فروری له 16 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه درې دېرش کاله پخوا د 10 هجری قمری کال د رجب په 13 نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وړوکی زوی ابراهیم د یوې ناروغۍ له امله په یو نیم کلنۍ کې وفات شو. هغه د پیغمبر اکرم یو زانی زوی ګڼل کېده چې له حضرت خدیجه سلام الله علیها څخه نه و بلکې د هغه مور ماریای قبطیه وه. هغه یو وینځه به چې د مصر بادشاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته په تحفه کې ورکړې وه او د اسلام له قبلولو وروسته د هغه حضرت په زوجیت کې راغلې وه. له دې چې ابراهیم په پیغمبر ډیر ګران وو د هغه له لاسه ورکول هغوی لپاره ډیره سخته او غمجنونکې وه. د ابراهیم د وفات په هغه ورځ مرهم تندر ونیوه او د خلکو په منځ کې آوازه شوه چې د دغه طبیعي ښکارندې رامنځته کېده د خدای د رسول د زوی د مرګ له امله ده. سره له دې چې هغه حضرت کولی شول چې د خلکو له دغه تصور نه خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي خو سملاسي په منبر کې کښېناست او ویې فرمایل: ای خلکو، بے شک انمر او سپوږمۍ د حق تعالی د قدرت دوی نښې دي چې د هغه د فرمان او ارادې لاندې دي او د چا د مرګ او ژوند لپاره یې نه نیسي او هر وخت چې هغه دعا یا له هغو یو تندر نیولی وګورئ لمونځ ادا کړئ. یادونه ضروري ده چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له حضرت خدیجه سلام الله علیها څخه څلور لورې او دوه زامن درلود چې له حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرته ټول د خدای د رسول په ژوندانه کې له دنیا لاړل. یو زر وکلس کاله پخوا د 1426 هجری قمری کال د رجب په 13 نیټه اندلسی مسلمان طبیب ستور پیژند یو ریاضی پوه ابن سمح وفات شو. هغه په 300 هجری قمری کال کې د اندلس یعنی نننۍ اسپانیا په یو ښار قرطبه کې وزیږید. دغه مسلمان په دریازی او ستور پیژندنې په علومو کې پراخې څیړنې او مطالعې ترسره کړې او شاګردان یې هم وروزل. له دغه نام توست ور پیژاندی او ریاضی پوه په عربي ژبه کې ارزښمن تالیفان په یادګار پاتې دي چې پکې کولای شو المدخل ال الهندسه المعاملات او کتاب و زیج ته اشاره وکړو. دوه سوه درویشت کاله پخوا د دوله سوه شلم هجری قمری کال درجه په اتلسمه نیټه په حجت الاسلام اشرفي مشهور یو مسلمان عالم حاج ملا محمد د ایران په شمال کې وزیږید. هغه د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د هغې حوزې له استادانو له محضره یې ګټه پورته کړه. هغه څه موده وروسته د حدیث د قرآن کریم د تفسیر او کلام په علوم کې د یوې نامتو څیرې په توګه مشهور شو. دغه مسلمان پوه په 1415 هجري قمري کال کې وفات شو. له هغه ګټور تالیفال په یادګار پاتې دي چې پکې د اسرار الشهاده کتاب ته هم اشاره کولی شو. پنځه اویا کاله مخکې د 1940 میلادي کال د فروری په شلمه نیټه پر هند باندې د انګریزانو د دوه پیړۍ استعمار وروسته بالاخره لندن د هند له خپلواکۍ سره موافقه وکړه. د هند خپلواکۍ د انګریزي استعمار په وړاندې د مهاتما ګاندي تر مشرۍ لاندې د خلکو د کلونو مبارزو په نتیجه کې لاسته ورغی. انګریزانو پر هند باندې د خپل سلطې په مده کې د دې هیواد سرچینې لوټ کړې او د غټاټوبې ډیر مالی او ځاني تاوانونه واړول. هندوستان د 1940 میلادي کال په اګست میاشت کې په رسمي ډول خپلواک او د هند او پاکستان په دوو هیوادونو کې وویشل شول. دوه څلویښت کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په اوله نیټه د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د ایران د اسلامي جمهوریت د ساتندوی شورا د وړومبی پړاو فقیان وټاکل. د ساتندوی شورا اصلي دنده د اسلام له احکامو او د ایران د اسلامي جمهوریت له اساسي قانون سره د اسلامي شورا د مصوبو د ټکر نه درلودلو څیړنه ده. د دې شورا غړي د فقیانو حقوق پوهانو له دوو شپږ کسیزو ډلو جوړیږي. د ساتندوی شورا فقیهان د انقلاب رهبر ټاکي او حقوق پوهان د قضایه قوې مشر اسلامي شورا ته ورپیژني او بیا د پارلمان د استازو په رایو سره انتخابیږي. درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو ته هم راغواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوې له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
محترم فاطمی خور څخه ډېر زیاته مننه کوو. اوس هم ایران په تیره ونه کې پروګرام ته ستاسو پام راګرځو.
ایران په تیره اونۍ کې
د عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ایران په تیره اونۍ کې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ورکړئ.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای تیر پنجشنبه د 1415 کال د سلواغې په 29مه نیټه د تبریز د خلکو د تاریخي پاڅون د کلیز په درشل کې د آذربایجان شرقي ولایت له یوه ډله خلکو سره په ویډیویي کتنه کې وویل. په سیمه کې مخ په ودې مقاومت د استکبار دبدبه ختمه کړې او د امریکې په وړاندې د ولسونو ژبه خلاصه کړې ده او په کار دی چې د انقلاب په دوام سره د دې نعمت په قدر پوه سو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه د انقلاب هدفونه او موخې هر اړخیز او حقیقي مادي او معنوي پرمختګ، د ټولنیز عدالت عملي کېدل، د هیواد اقتدار، د اسلامي ټولنې رامنځته کېدل او بالاخره د نوي او ستر اسلامي تمدن بڼه نیول دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای سلحیزه اټمی انرژی د راتلونکي وخت یو بل بنیادی ضرورت په بالا او وی ویل د ایران د اټمی مسلې په پلمه ګرځولو او له دغې انرژی څخه زموږ په سولهیز استفادې باندې د هغوی له خبرېدو باوجود یې د ظالمانه بندیزونو د لګولو او له اټمی وسلو سره د ایران د لږ واټن په شان د ابس او چټي خبرو کولو وجه د ایران د راتلونکي اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد د علمي پرمختګ مخنیوی دی. معظم رهبر په مختلفو برخو کې حیرانوونکي علمي پرمختګ او د نړۍ د اوسط چټکتیا په پرتله د ایران د علمي ودې په ګړندي توب باندې د نړیوالو مرکزونو اعتراف ته په اشاره سره څرګند کړه. انقلاب همداشان د لارې جوړونې، د بندونو د جوړولو، د اوبو د رسولو، د برېښنا د پوره کولو او د روغتیا او طبي خدماتو په شان بنیادي بېخبناو کې د حیرانوونکو پرمختګونو سبب هم سوی. او که انقلاب او جهادي خوځښت نه وي نو دا پرمختګونه به هیڅکله نه و ترلاسه شوی.
د ایران د تیرلو تولید د روان 2022 میلادي کال په اوله میاشت کې د اقتصادي بندیزونو له دوام سره سره د 1.5 بیلرو په زیاتېدو سره په ورځ کې له 2 میلیون بیلرو واوښته چې په تیرو دریو کالو کې د تولید تر ټولو لوړه اندازه ده. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک په رپورټ کې چې د دې تیر جنوري میاشتې په اکله خپور شوی دی، ایران په دغه میاشت کې 2,015,300 بیلره او ما تیل تولید کړي دي چې د دسمبر د میاشتې په پرتله 1,20,000 بیلره ډیر دي. دغه اندازه له اټومي موافقې د امریکا په یو اړخیزې وطنې سره د ایران په اقتصاد باندې په بشپړه توګه د بندیزونو د بیرته لګېدو راهیسې په دې تیرو دریو کلونو کې بې مخینې ده. د تیرې اونۍ په یک شنبه د ایران د دفاع وزیر جنرال محمد رضا اشتیانی پښتون سره د ایران د دفاعي صنایعو د سازمان د ماهرانو په لاسو د جوړو د مځکې جنګي په برخه کې د یو لړ مهماتو او د اپډیټ شویو توغندیو دفاع د لسو سیستمونو مخکتنه وشوه. د ایران دفاع وزیر دې ټکي ته په اشاره سره چې د دفاعي صنایعو اداره باید د دفاعي سیستمونو واټن او اوشمند یا سمارټ جوړول د خپل یوې اصلي ستراتیژۍ په توګه په نظر کې ونیسي څرګنده کړه. نن سبا په دې اداره کې په ترسره شویو هلو ځلو سره د یو ډز یو هدف او په لا لیرې فاصله کې د عملیاتي نښتې ستراتیژۍ د خدای په فضل او مرستې سره د دفاعي تولید په لسو سیستمونو کې عملي شوې ده.
د تیر اونۍ په دوشنبه د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم، د کورنیو چارو له وزیر او د پوځ له قومندان سره ملاقاتونه وکړه. پاکستان ته د احمد وحیدی او ملګری پلاوی په سفر کې د سرحدي مدیریت او په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې او همداشان په څو اړخیزو ملګرتیاو او سیمه ییزو بدلونونو کې د ایران او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا په هکله د نظر تبادله وسوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې کتنه کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په لرغونو اړیکو کې له مثبتو بدلونونو د خوښۍ په څرګندولو سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په مختلفو زمینو کې په موجودو پراخو وړتیاو باندې ټینګار وکړ. د ایران داخله وزیر هم په سیاسي، دفاعي او امنیتي برخو کې د دواړو هیوادونو شو اړیکو ته په اشاره سره دوه اړخیز اقتصادي ملګرتیا او له موجودو ظرفیتونو ګټه پورته کول مهم وباله.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې په ایران باندې د بندیزونو د لغوه کېدو په هکله د ویانا په مذاکراتو کې ځینې مسایل هم لا نه دي هواره شوي، هیله وکړه چې په ویانا کې خبرې اترې به ډېر ژر یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د ویانا ښار په کوبورګ هوټل کې د ایران او څلور جمع یوې ډلې او د اروپایي اتحادیې د غژملونکي ترمنځ خبرې اترې د ویانا د مذاکراتو د اتم پړاو په چوکاټ کې روانې دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره جمعه ټینګار وکړ کوم څه چې د ایران په اسلامي جمهوریت پورې اړوند وو او کوم وړاندیزونه چې ایران د مذاکراتو پر میز ایښی دی یوې ښې موافقې ته رسېدل ممکن کړي دي، خو دا لویدیز لوری دی چې خپل حقیقي نوښت او نرمښت وښایي او هغوی دی چې باید وټاکي چې دغه مذاکرات به په راتلونکو څو ورځو کې نتیجې ته ورسیږي.
د ایران د صنعت، معدن او تجارت د وزارت تازه احصائیه ښودنه کوي چې په ایران کې بهرني پانګونې کابو 1.6% وده لرلې ده. د دغه وزارت د شمیرنو له مخې د روان 1400 ملمریز کال په لسو میاشتو کې په ټول هیواد کې د 5.98 میلیارد ډالرو په ارزښت د بهرني پانګونې 202 موردونه تصویب شوي دي چې تعداد له نظرې 5.6% وده درلودلې ده. له بلې خوا د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې د مونیخ په 50مې امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و، د جمعې په ورځ د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او همداشان د ملګر ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره ملاقاتونه او د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په هکله یې ورسره د نظر تبادله وکړه.
او د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ټاکل شوی د قطر د امیر پر رسمي بلنه راتلونکې دوشنبه یعنی د فروری په دوهمه نیټه دوحې ته لاړ شي. ولسمشر رئیسی به قطر ته په خپل سفر کې د ګیس د صادرونکو هیوادونو د ټولنې په شپږمې سرمشریزه کې وینا وکړي. په دغې غونډې کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو مشران او جکپوړي چارواکي شتون لري او ځینې به پکې د غونډې تر څنګ د ایران له ولسمشر سره ملاقاتونه هم وکړي.
عزیزانو د دې خبرونې وخت ختم سو. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
موږ له تهران ریډیو نه تاسو ته مخاطب یو. د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ییزه همپالنه کې د ایران د رول په اړه یو خاص پروګرام ته ستاسو پام راګرځوو. نو ښه د پام ورته وکړئ.
سیمه ایزه همپالنه.
ګران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زادی اسقر عبیدی د خپل ګران همکاري
فاطمی سره
ساسو درانه حضور تازه سیویو چې د پاکستان، چین او افغانستان په سیمه ایزه همپالنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د رول د لړۍ ورستۍ برخه تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملا پاتې سي.
عزیزانو، د پاکستان او د چین کوریدور او د ایران او چین ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو موافقه د بیجینګ د یوې لارې او کمربند د لویې پروژې یوه مهمه برخه ده، کوم چې په آسیا، افریقا او اروپا بر اعظمونو کې شپږ پنځوس هیوادونه په بر کې نیسي. یا د پروژه په یوویشتم پیړۍ کې د نړیوال نفوذ لپاره د امریکا او د چین د سیالیو یوه برخه ده چې کولی شي د نفوذ او واک په لړ کې نړیوالې سیالۍ د هند، بحیرې او فارس خلیج ته وغځوي. داسې سیمه چې د نړۍ تر ټولو مهمې ګازي او تیلي زیرمې پکې نغښتې دي. په دغه خپرونه کې به هڅه وکړو چې د امریکا او چین ترمنځ په نړیوالو سیالیو کې د ایران، افغانستان، پاکستان او چین د امپالنې اثرات وڅېړو.
ایران د طبیعي جغرافیه له نظره په شمال او جنوب کې د انرژي دوه زیرمو یعنی کاسپین سمندر او د فارس خلیج اوبو ته لاسرسی لري. ایران هم دارنګه خپل د ستراتیژیک موقعیت د امله د سیمې د څو جغرافیوي حوزو نښلوونکی دی، په دې معنی چې د آسیا درې مهمې برخې یعنی مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او لویدیځ آسیا له یو بل سره نښلوي. د دغه ځانګړي جغرافیوي موقعیت د امله د چین په څیر هیوادونه په خپلو تجارتي، اقتصادي او ترانزیتي طرحونو کې ایران ته خاصه توجه کوي، چې د ایران او چین ترمنځ د 15 کلونو همکاریو موافقه هم په دې زمینه کې لاسلیک شوې ده. د چین او پاکستان په ګډه پروژه سی پی کې د ایران فعال ګډون او چین سره د اوږدمهاله همکاریو موافقه د ایران د تیلو د صنعت لپاره نوې فرصتونه رامنځته کوي، ځکه چې بیجینګ په راتلونکو 15 کلونو کې د ایران د انرژیو په صنعت کې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګه اچونې ژمنه کړې ده.
په ایران کې د چین لوی پانګه اچونه د ایران پر خلاف د لویدیځو هیوادونو بندیزونه په بشپړه توګه شنډوي. یا د پانګه چونه د دواړو هیوادونو ته دا فرصت ورکوي چې د تیلو له ایستلو نیولې بیا د چند ځایونو او تیلي موادو تر جوړولو پورې د تیلو د صنعت په ډګر کې د لویدیځو هیوادونو له دروغجنو شرکتونو له پیلتیاو څخه خلاصون ومومي. د محسن شریعت نیا په څیر ځینې کارپوهان د چین د یوې لارې یو کمربند پروژه او همدارنګه د سیپک پروژه د ایران لپاره یو لوی ستراتیژیک فرصت بولي. د یادو همکاریو یو نتیجه د ایران، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیمه ییزې همپالنې پیاوړې کېدا ده. لکه څرنګه چې پوهیږو افغانستان د چین له نظره د یوې لارې او کمربند د لوی پروژې یوه برخه ده. د تاریخي له پلوه هم د ورېښم لرغونې لاره د افغانستان د واخان له تنګې څخه په تېرېدو سره ایران پورې غځېدلې ده. د چین د یوې لارې او کمربند پروژه هم له واخان څخه تیریږي.
د چین په لیدلوري کې افغانستان او پاکستان هم فعاله حضور لري. د یوې خوا افغانستان ته د سیپک له اقتصادي ګټو څخه د ونډې ورکړه او د بلې خوا څخه افغانستان لپاره د چین او ایران د اوږدمهاله همکاریو د موافقې غیر مستقیمې ګټې کولی سي په دغه هیواد کې د سولې او د ثبات د راتلو او د پرمختګ زمینه برابره کړي. د چین او پاکستان د اقتصادي کوریدور سیپک او د ایران او چین د 15 کلونو همکاریو د موافقې اثرات د سیمه ییزو اندیالانو او څیړنیزو مرکزونو توجه ځان ته جلب کړي. په تیره بیا د ایران او پاکستان کارپوهانو او څیړنیزو مرکزونو چې په دې اړه یې زیاتې سلا مشورې ترسره کړي او په ځانګړې توګه یې په جنوبي آسیا، لویدیځ آسیا او مرکزي آسیا کې د سیپک او د یوې لارې یو کمربند د لویو پروژو اثرات څیړلي دي. په پاکستان کې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز کارپوهان په دې باور دي چې د چین او د ایران د 45 کلنو همکاریو موافقه په سیمه کې د فعال حضور او ستراتیژیک ګډون لپاره یو ډول اقدام دی چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د همپالنې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. په دې توګه ایران د یوې لارې یو کمربند سترې پروژې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼل کېږي. یا د کارپوهانو په دې باور دي چې د ایران او چین ترمنځ اوږدمهاله همکاري په لویدیځ آسیا کې د امریکا د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
په دې منځمان کې د چین د څیړنیزو مرکزونو کارپوهان د انرژي او مسلې ته زیاده پاملرنه کوي، ځکه چې چین هم له پاکستان سره د سیپک په پروژه کې او هم له ایران سره د 15 کلونو همکاریو په موافقه کې د کسپین د سمندر او د فارس خلیج د سیمې انرژي ته د لاسرسۍ په ګټه کې دی. په دې اساس د شانګهای د نړیوالو څیړنو د مرکز جکپورې غړی جین شینګ شیانګ وایي د تهران او بیجینګ ستراتیژیک موافقه کولی شي د انرژي په زمینه کې د پیاوړي همکاریو او چین ته د پایپ لاین له لارې د ایران د تیلو او ګازو د انتقال زمینه برابر کړي چې په دې کار سره د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او چین ګټې خوندي کیږي. ځینې سیمه ییزو انډیوالان چې د سیپک او د ایران او د چین ترمنځ د 15 کلونو همکاریو د موافقې اثرات څیړلي دي، د اړیکو د پراختیا له لارې د سیمه ییز اقتصاد په وده او همپالنه کې نورو مهمو موضوعاتو ته هم اشاره کوي. له دې جملې څخه یو د روسیې د دولتي پوهنتون استاد آندرا کوریبکو دی چې د پاکستان په اکسپرس ریبون ورسپانه کې په یو مطلب کې داسې لیکي: په جیوپولیټیک اړخ کې ایران سره د ترکیه او د آذربایجان د جمهوریت د اړیکو رغېده کولی شي د ایران، پاکستان، ترکیه او د آذربایجان د جمهوریت په ګډون د یو نوی بلاک د رامنځته کېدو سبب وګرځي. دغه بلاک کولی شي لویدیځ لوري ته د سیپک د اقتصاد طرحې د غځېدو په لړ کې سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ لا پیاوړې کړي.
Thank you. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت مخکنی سفیر حسین ملایک د ایران او د چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا اثرات له یادو دوو مسلو نه زیات بولي، او په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کېده په نړیواله کچه مهم اثرات پرې سلی سي. په دې خاطر دغه بهیر به له زیاتو مخالفتونو سره مخ سي. په ایران کې د پوهنتون استاد ابوالفضل علي بیا په دې باور دی چې د چین او ایران ترمنځ د 15 کلونو همکاریو موافقه یو اوږدمهاله او جامع طرحه ده. هغه په دې مسلې باندې تاکید کوي چې یوویشتمه پیړۍ د آسیا پیړۍ ده، او د ایران او چین اوږدمهاله موافقه هغو الزاماتو ته یو ځواب بلل کیږي کوم چې په راتلونکو دوو لسیزو کې د لویدیځ او ختیځ آسیا په حالاتو کې رامنځته کیدونکي دي.
ترکی اندیال ازگی ازون د چین د یوې لارې یو کمربند ستره پروژه له ایران سره د چین د 15 کلونو همکاریو د موافقې د اثراتو پر اساس څیړي او لیکي. د چین له لوري د بار اعظمونو ترمنځ د وړاندې شوي پروژو اساسي توپیر د امریکا او د اروپایي اتحادیې له وړاندې شویو پروژو سره دا دی چې چین په نورو هیوادونو هیڅ یو سیاسي شرط نه دی ایښودلی. په دې اساس چین د هیوادونو په ملي واکمنۍ باندې په زیات ټینګار سره د ګډي ګټې د ذهنیت او د یو نړیواله څو اړخیز نظام پر اساس د هغوی سره د ګډو همکاریو موافقې لاسلیک کړی دی. چین په دې کار سره وښوده چې په خپلو لویو پروژو کې یوازې سوداګریو او پانګه اچونو ته توجه کوي. دغه ترکی شنان دی زیاتوي امریکا خپل د نړیوال نفوذ او ولکې په وړاندې د ایران او چین ترمنځ د 15 کلونو همکاریو موافقې ته د یو ګواښ په سترګه ګوري.
ایزانو د دې لړۍ ورسته خبرونه تاسو ته وړاندې سو. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
موږ هم له خپل همکارانو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په پروګرام نشرولو کې را سره ملګرتیا وکړه، او هم ګرانو اوریدونکو نه ډیره مننه کوو چې په توجه سره دا پروګرامونه واوریدل. نو هم دې سره زموږ نننه خبرونه ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.